دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې د مشال رادیو په نه ساته خبرونه په پیل کې زغل ایاز او نساج مل درته هر کله وایي. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 28مه نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. لومړی خبرونه وایانده انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان حکومت وایي چې د پښمنی روژه ماتي او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. د افغانستان د کندز ولایت پر چاردری ولسوالۍ وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده. د امریکا پوځ وایي امریکا او د اتحادیانو د جمعې پر ورځ په عراق او شام کې د داعش پر ضد 28 هوایي حملې کړې دي. او ستاسو خبرونه تفصیل. د پاکستان د اوبو بجلی وزیر ویلی دی چې د پښمنی روژې ماتي او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې د اوبو بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ورځ په یو بیان کې ویلی دی د هیواد په 93% ښاري سیمو او شپږ اتیا کلیوالو سیمو کې بعد د پښمنی روژې ماتي او د تراو پر مهال بجلی نه بندوي. بل خاطر اعظم په پیښور کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي که مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسیلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې وي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تر اوسه ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. وزیر الله ورسره په موجوده بجټ کې د سلو نوکریانو د مختص کولو وعدې کړې وي خو پوره یې نه کړې. په دغه موقع یو تن منور احمد مشال ریډیو ته وویل
بس ہم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے 3 سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د انتظام او وسیلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکی ډیګریو فارغ زده کوونکی یو او لنزدې 3 کلونو بے روزگار یو. نه زموږ لپاره کومه نوکریستا او نه د دغې نوکری کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز.
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت په موجوده بجټ کې په صوبه کې د غیر ترقیاتي کارونو لپاره تقریبا 1.5 ارب روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره 450 اربو پورې زیاتې روپۍ مختص کړي دي. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې چاودنې کې 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې له چاودنې سره مخ شول. د یادی کورنۍ یو خپل محمد صالح مشال ریډیو ته پرون ویلي چې په دې 13 ورځو کې یادی کورنۍ له هغې وروسته ولسوالۍ پرېښوده چې کېدای شي په دغه سیمه کې عملیات وشي. د هلمند د پولیسو مشر نبیل جان ملاخیل بیا ویلي دي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي. چاودنی مسولیت لا چا نه دی منلی. د افغانستان د کندز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې وسلوالو ولکا ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر ساپی تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام ولسوالۍ ونیوله. بلخوا په چاردری ولسوالۍ کې یو سرتیری پرون مشال ریډیو ته وویل
مونږ دلته جنگی ګورو رشپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته. مونږ څوک اوس د طالبانو په لاس کې د ګرانه مونږ څوک دغه د طالبانو په لاس کې د سقوط وکړو. مونږ ورور رالو دلته ودرېدو نه وروره مونږ سره هېڅ مایا نه وه. مونږ څه کړی وس مونږ اوس مالته کسان پاتې دي. مونږ څوک
وسلوالو طالبانو ادا کړې چې په دې جګړه کې یې غنی پوستې نیولې او 100 تن افغان پوځیان یې وژلي هم دي. خو د کندز والی ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر سره بیرته ونیسي. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. دوی ویل شمیرې ښایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر 100 چنده زیات شوی دی او تیر میلادي کال کې 1000 کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي خو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2500 افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي. ولسمشر چې په تیرو 45 کالونو کې 6 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا په اوسوای امریکا د اتحادیانو د جمعې پرس په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد دویشت هوایي حمله کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه شپاړس حمله په عراق او شپږ نور یې په شام کې کړې دي. د امریکا د پوځ لخوا په اعلامیه کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوستا په نښه او د سخت دریځو یوه زیرمه یې تباه کړې ده. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټینکونه او یوه ودانۍ په نښه کړل شوې ده. دغه راز په بایجی، فلوجا، مخمور، رمادی، سنجار او پتل افر کې هم ځینې حملې شوې دي. هلته په شام کې اتحادي ځواکونو بیا په الحسکا، الرکا او تل ابیات کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بریدونه کړي دي. په آسټریا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلاوه درې کسان یې وژلي او څلور دېرش نور یې زخمیان کړي دي. په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. دا پیخه پرون له ګڼې ګوړې ډک خار ګراس ته نږدې شوې. د رپورټونو له مخې د ګاډي ډرایور شپږشت کلن دی او بوسنیا نشا د آسټریایي وګړی دی. د آسټریا د پولیسو یو ویاند ویلي چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول شوی دی. ځینې عیني شاهدان وایي چې د ګاډي ډرایور په ساعت کې په سل کیلومتره تیزۍ سره ګاډي چلاو چې د خلکو په ډلې ور برابر شو. د آسټریا چارواکي وایي دغه ګاډي چلوونکي کومه شخصي ستونزه نه درلوده، خو بخنه غواړم دغه ګاډي چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او یا د پیښه له کومې ترهګرۍ پیښې سره تړاو نه لري. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
درنو اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او خبرونه مو غوړیدل چې انیساج مر وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلکو د ناروا لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کړې دي. د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري کې سو خندان راپورته کوي
چې دې طرف ته جاګیرداران یا غټ خلک چې کم دي دا غوزمه کوي، نو دې کوشش دا چې دا روډم په غزمو کې واځي دي شي چې دا غزمو کې قیمتونه دی واشي دا غي ویلیو دی واشي.
له کابل سیمونه به کور کړ شو او خلکو د بیرته ستنول لپاره چارواکو کوم ګامونه پورته کړي.
خیبر کے تقریباً 1000 فیملیز آن دا ایوریج روزانہ واپس لے لیجیے. عمدہ سے جی موں گا پساؤ وزیرستان کے اور شمالی وزیرستان کے لکس لو دے.
دا افغانستان دا کندوز ولایت په چاردره ولسوالی وسله والو طالبانو قبضه کړی ده.
تقریباً ولسوالی سقوط کړی دی. مقد هغه تعمیر د ولسوالی موږ سره ده، نو ټول ولسوالی سقوط ده.
دا تعلیم نړیواله مبارزه کوون کې ملالی یوسفزی پر جون دستاویزی فلم جوړ شوی دی.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سوسندري هم اوریدل شي. له مشال رادیو سره قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ خلاف مظاهره دوام لري. پرون د صوبې نورو برخو په شان په پیښور کې هم مظاهره چیان په شامی روډ د واډا وابډا دفتر مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهره کوونکو غوښتنې کولې چې د بجلی لوډ شیډنګ دې زر تر زره ختم کړل شي. د دغه مظاهرو په مجموعي توګه په صوبه کې څه صورت حال دی دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه له پیښوره د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډېر مننه ګلیاس تاسو د ټولو اوریدونکو صاحب په خیر.
شبیر مجان، لومړی راته دا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مختلفو بیلابیلو سیمو کې د مظاهرې دوام لري د لوشنې خلاف، تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل ګلیاز، څنګه چې تاسو د روژې شروع کېدو سره هم د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې یو خو چې د موسم د ګرم کېدو روژې ګرمي ډېره زیاتره نو دغه شان لوشنې چې کوم تقریبا د زیاتره کلیوالو سیمو کې د شلو نه دوه شپږ غنټو پورې دی او بل غیر اعلانې دی. په خصوصي توګه د تشمنی او د وزیماتې په ټایم مرغند براو په ټایم کې دا لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. دغه تاسو وینئ چې لوډ شیډینګ په ټوله صوبه خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات خو درې مرض چې ډېر زیات قهرجن مظاهرې چې کومې شوې دي، نو په چارسده کې په شبقدر کې سیاسټریشن باندې خلک ورغلي وو، د هغې مکمله توګه پکې ټول فور کړی دی. اوره پکې لګولې ډېر اسماعیل خان چې پرون دغه شان هم ډېر اسماعیل خان شیرګل هغې چې کوم نوم ملکان نور بند کړو دی، نو علاوه په پېښور کې دننه چې کوم دی ورمړ والا ورمړ پایا پندوس وړي دي، دغه سیمو کې چې کوم دی ورغلي وو د بهوس هغې هم ګیرو کړی وه. وزیر اعظم پاکستان نواز شریف چکم خصوصی سلاحکار دی خبر راغلو دغه
مظاهری دوام لري. صوبائی حکومت سے دریز دری او ددی ترسنگ وفاقی حکومت سوائی چی دا لوڈ شیڈنگ وجوہات سدی چی ولی دمرا د روژې په میاشت کې زیات څو ولې چې دی مخ کې ویلو چې د روژې په میاشت کې به دوی کم نه کم لوډ شیډینګ کوي.
بالکل ولې صوبای حکومت په دې کې څنګه ماته ستوم چې صوبای حکومت ته ځنې غړو هم په دې احتجاج کې شامل دي، په هم د وزیرای چې مشر دي شخص هم هغه په دغه احتجاجونو کې برخه اخیستې ده. نه علاوه خپل روژې په وړاندې ورځ د خیبر پښتونخوا چې کوم سپیکر دی اسب قیصر هغه هم په دې اړه وویل چې موږ وفاق سره بیا بیا په دې اړه تماس نیول هڅه کړې ده، خو له هغه نه صحیح جواب نه راکوي. او د هغوی په وینا دا د خیبر پښتونخوا د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ته بدنامول یو هڅه ده، او همدغه وجه ده چې هغوی دلته په دې خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیات غیر اعلاني او ډېر لوډ شیډینګ کوي. نو خو چې کوم د مرکزي حکومت دریځ دی هغې پرون چې کوم د وفاقي سیکري د اوبو د بجلی چې کوم سیکري دی یونس داګه هغه وزیر اعظم ته د مطبوعاتو تر مخه ویلي چې د پروژې شروع کېدو سره د بجلی په غوښتنه کې ډېر زیات سیواوالی شوی دی. د هغوی په وینا دا وخت ملک کې 15,000 میګاواټه بجلی پیدا کیږي او ضرورت چې کوم دی هغه د 20,000 میګاواټه پورې دی. نو دوی هم دغه وویل چې د علاج به هله ممکن چې کله د غوښتنه کې د بجلی کمی راشي نو هله به د لوشرین کې کمی کیږي.
ډېره مننه د تفصیلاتونه قدرمن اوریدونکو. له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان وو چې په خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د لوډ شیډینګ پر ضد د مظاهرو په اړه تفصیلات یې راکو.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تازه د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د روان کال د مې په 28 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لوی لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي. خو د کال 2014 لپاره د ملک په بجټ کې د دې لپاره یوازې 12% مالی پنګې کې خودل شوې دي. آیا د ملتوالو ګوندونو دا اعتراض په ځای دی چې مرکزی حکومت د دې منسوبې ټولې ګټې پنجاب ته وړل غواړي؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری دا رپورټ اورو.
د پښتونخوا سیاسي او ولسی مشران وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې وزیر اعظم نواز شریف د خپل ژمنې نه پشا شوې دي او دغه پرمختیايي پروژې ډېر مالی پنګې پنجاب او سن صوبو ته اړولې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پاکستان په بجټ کې ډېرې پنګې د پنجاب او سن صوبو لپاره ایښودل شوې دي او پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته ډېره توجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی زیاتوي
یو سل 15 ارب بجټ کې پنجاب یعنی د لاهور روټ لپاره 15 ارب، د مرکزی روټ له چې کمې ادولو ډېر غزي خان پرتو ډېرو د غزه لپاره 12 برګ زمنګ روټ د لپاره صرف د اسلام آباد نه میاوالی کې چې کم د سنگل روټ د لپاره ازمکه علي هغه ته بل سر باور کوي، خو نورو شپته ارب روپې کې به 500 ارب روپے زمکه نور ورته اخلي. موږ ته هیڅ کریډور نشتا، روټ نشتا، زمنګ د روټ ته پارا یو انا نشتا، او دا غ روټ نه دی چې کوم یادولو.
په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي د پښتونخوا سیاسي مشرتابه دا معامله په ټیک توګه نه ده اوچته کړې، او کچر اقتصادي رهداري او د دې سره تړلې پرمختیايي منصوبې د اصلي پلان مطابق په پښتونخوا او بلوچستان کې عملي نشي، نو د دې ذمواري به د سیمې په سیاسي مشرانو راځي. مبارک زیب انور وایي
د پښتونخوا او د بلوچستان سیاستدانان چې دي نو هغه دومره تکڑا زورور یا یو والی والا ندی آغا پا مختلف پارٹو کی تقسیم شوی دی، نو آغا کا پاگا حساب سرو گوری نو دا دا دیو یو فیلیر دی. دوی ما خبر ہے چی اکنومک والا دا، نو اکنومک بانی دا چی شورٹ ایک روٹ سیم دی، نو آغا دا بلوچستان او دی ای خان والا جوڑی گی. مسئلہ دا چونکہ دی طرف تا جاگیرداران یا غٹ خلق چی کم دی دا غزمکی دی، نو دا دیو کوشش دا چی دا روڑم پا غزمکو کی واسے دی شی
بلخود. عوامی نشتلگون یو مرکزی مشرا و د پارلیمان پخوانی غړی بشرا گوهر وایی د هغی گوند با پا دی معامله ټول سیاسی گوندونا د ځان سره ملګری کوي، او مرکزی حکومت لبا اجازه ورنکی چې د سیمې د ولس حقونه د خپو لاندې کی. بشرا گوهر وایی
بجت چې پاس شو نو اسدیار خان خو پخپله کافی او سخت دغه پوزیشن اغسته، او اسحاق ډار سے تم فون کړو او ورته ویلي چې دا خو پرائم منسٹر خپل د وعدې نه شاته شو. سینټ کې زمونږ چې کوم ممبرانو هغه د سینټ فائنانس کمیټې کې هم دا خبره اوچته کړه، سره د پاکستان پیپلز پارټي او د آصف علي زرداری صاحب چې کوم هغه ډېر سخت نوټس په دې واسطه یو څو ورځې مخکې احسن اقبال صاحب او پرویز رشید بیا د اے این پی یو ڈیلیگیشن سره ملاقات وکړه. اے این پی ڈیلیگیشن ورته کلیئرلی خپل تحفظات وکړو او ورته چې مونږ د دې نه بالکل ساتیسفاید نیو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جاتوی دا اوس یوازې د اقتصادي رهداري خبر نه ده، بلکې د دې سره د ګیس، تیلو او بجلی نور یو شمیر منصوبې تړلې دي، او مرکزی حکومت غواړي چې دغه ټولې منصوبې په پنجاب کې عملي کړي. نوموړی وایي د اختر نورستو با په احتجاج لاس پوری کړي.
اول خو موږ د سیاسي پارټو ډډو وکیلانو او د اکیډمي چې ورته وایو د انډستري او د کالجونو دی په نوم باندې خط لیکو، هغې ته دا ټول تفصیل لږ مختصر ښیي. دغه دوران کې به زموږ نوی تحقیق راشي چې بیا به تحقیق کوو، او اول به په دې روژه کې آگاهي چلوو، ځکه چې روژه کې عملي طور باندې گرمیم دا روجم دا نوزیبسون چلسه نشکی دا چکل اوکو پا دی میاش که پا دی که بطور سیاسی تدو سرم ملاویگو بیا با دی اختر نپس با قاعده اولسی تحریک شروع دا با پورا یو منظم تحریک چلو دی دینا بغیر ممکن نده.
د یادونه وردا چې د روان کال د مې په 28مه نیټه په ټولګوندي زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې د اقتصادي رهداري مرکزی لار به د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي، خو کله چې د خزانه وزیر د کال 2014 لپاره بجټ وړاندې کړ نو د دغه لارې لپاره یوازې 12% مالی پنګې ایښودل شوې دي.
شاین بنریو چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د ملت پالو غوندونو د اندېښنو په اړه رپورت وړاندې کول. او زو سیده کوټه ده د په بلوچستان کې د اوبو د تنظیم او وسیلو ځانګړو مسلکي یا پروفیشنلز زده کړي کوونکي ځوانان وای دوی په دغه څنګه کې د خپل ژوند قیمتي څلور کاله ولګول خو اوس کار ورته نشته. د دوی په خبره د اوبو د کموالي او نشټوالي په موجوده صورتحال کې د دوی زده کړې ډیره وړتیا لري. بلخوا که څه هم سمو د مخکې د بلوچستان وزیر اعلی دغه مسلکي ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې حکومت به د سلو نوکریانو بندوبست ورته کوي، مګر دغه ځوانانو په خبره حکومت په موجوده بجټ کې خپل قول نه دی پوره کړی. نور تفصیل د نیاز مساخیل پر رپورٹ کې ورو.
د شنبه په ورځ نو وخت د بلوچستان د اوبو د تنظیم او وسلو د مسلکي زده کړو ځوانانو د و اړوند سرکاري دفتر مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په دغه موقع له دغه ځوانانو منور احمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د زده کړو هیڅ ګټه نه ده ورسېدلې.
بس هم لوگ واٹر مینجمنٹ پروفیشنل اسٹوڈنٹ ہے اور بے روزگار ہے تین سال سے نہ کوئی جاب.
موږ د اوبو د تنظیم او وسلو د ځانګړو پروفیشنل یا مسلکي ډیگریو فارغ زده کوونکي یو، او لنزدې درې کلونو بے روزگار
لپاره یو، نه زموږ لپاره کومه نوکري سته او نه د دغې نوکري کوم ځانګړي اصول یا سرویس رولز. خو موږ چې کله سمو د مخکې ږغ پورته کړ نو د صوبې اعلی وزیر له موږ سره ژمنه وکړه چې حکومت به زموږ لپاره په موجوده اعلان شوي بجټ کې 100 نوکري مختص کوي، مګر دوی خپله دغه ژمنه پوره نه کړه او په بجټ کې زموږ لپاره منل شوي نوکري مختص نه کړې.
لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے وعدے پورا نہیں کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے نہیں رکھا ہے.
یو بل ځوان محمد سعید پر دغه موقع وویل چې د دوی زده کړې او سند د اوبو د کموالی او نشتوالی په موجوده دور کې ډیره وړتیا لري.
جے ڈگری بلوچستان کی حکومت کی بنا پہ قائم کیا گیا ہے، لس بیلا یونیورسٹی اس میں جے ڈگری ہمیں
دا سند یا ڈگری د بلوچستان حکومت پر منظوری سرا د لس بیلا پہنتون لخوا ورکول کیجی. د دے سند پس دکڑو کی دادی چی بلوچستان کی ترمزہ کلاندی د اوبو کچا چی ورس پورس کمیجی او د اوبو د معیار او وسائلو پا اڑا کار کول دا زموج د سند یا ڈگری کارو ندی او ہم پر دغو اڑخون مشکار کوو.
واٹر کوالٹی کے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
یو بل فارغ سوی او مسلکی زده کوونکی عبدالغفور شاوانی په دغه موقع وویل
ہمیں موقع دیا گیا تھا کہ اس پروفیشنل ڈگری اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن کچھ بھی
چکل مش داس دکڑی کولے نو مشتا ویل سی وو چ ددی پ تر سر رسول سر ب مشتا د روزگار بندوبست وکڑل سی، مگر داسی نو وسوا موش د خپل ژوند قیمتی سلور یا 15 کال د دغه ڈگری یا سند په خوریو کی تیر کړي دی. اوس موش س کار کولای سو تا صورت وایست چې س وکړو، آیا مسلکی ڈگری پلاس مزدوری وکړو؟
ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود بجاؤ، کیا ہم لوگ ابھی مزدوری کر رہے ہیں پروفیشنل ڈگری لے کر؟
پدغ اڑا مشال رادیو پبیا بیا ہسو وکړه چې د اڑوند ادارې واټر منیجمنت اینڈ ریسورسز ل ډایریکټر جنرال او د اوبو د نظام میکمه اریګیشن ل سیکریټر او وزیر سره پر دغه ستونزه خبرې وکړي، مګر هغوی سره پر هسو سربیره په تماس نیولو بریالي نسو. خو یاد دی چې د رسنیو د راپورونو سره سم د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ سموده مخکې د غزوانانو سره ژمنه کړې وه چې دوی ته به د کار موقع ورکوي، مګر د دغه غزوانانو په خبره حکومت په دغه اوس نې بودجې یا بجټ کې هم دوی لپاره غرزولې دي.
له کوټې نه د مشال اړیو خبريال نیاز مساخیل چې تاسو رپورت وړاندې کول. کډمن اوردن کو پتاسي حال کې پرون د کډوالو نړیواله ورځ ومن مازل شو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو ان سی آر په رپورت کې پاکستان د هغه هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی چې ته یو شمېر کسان د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان په کابل سیمو کې یو شمېر کسان د فوج لخوا د وسلوالو خلاف کاربائن وروستو بے کور کړل شو دي. په پاکستان کې د کاروالو په اړه پښتني راپورته کیږي چې شمیر یې څومره دی او کورونو ته به کله ستنول کیږي. پر دې موضوع د ملیحه میرزاده دا راپورته ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د نوي رپورټ تر مخه پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې یو شمېر کسان خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په پاکستان کې دننه په بېکوره شوو کسانو کې زیاتره د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي. دا چې په پاکستان کې د کډوالو څه صورتحال دی او واپسي یې څرنګه روانه ده. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی وایي
موږ سره تقریبا 3 لاکھ نه زیات فیملیز وو آی ڈی پیز، هغه کې موږ د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د خیبر چې کوم ټی ڈی پیز دي د او ریټرن سٹارټ کوو. موږ اوس پورې تقریبا مور دین 20,000 فیملیز واپس لیږل دي چې کوم کې تقریبا د 30,000 فیملیز چې کوم دي هغه خیبر دی، تقریبا 3,500-4,000 فیملیز چې هغه د جنوبی وزیرستان او د شمالی وزیرستان اوس پورې تقریبا 1,600 فیملیز واپس تللی. خیبر کې هغه پہله موږ شروع کو اکاتیل ٹرپ هغه کمپلیټ شو، هغه تقریبا 12,000 فیملیز واپس راغله. بیا اوس دې وخت کې شلوبر چلی کې لګیا دی او اوس هم دا ریټرن روان دی.
خو د شمالی وزیرستان د کډوالو د کمیټې یو غړی خان وزیر خوشبینه نه ښکاری چې د حکومت له داو سره سم به د سیمې بې کوره شوي کسان په ټاکل شوي وخت کې دننه واپس کورونو ته لاړ شي.
دا اف ڈی ایم ای راپور گرمی ڈیرا زیادہ پدی کی ہونا مبارزہ کوریشی اعلان ہو کہ 5 لاکھ کسان تم یا سکے ہو وہ پسی کی ہو تو وہ پسی عمل شروع تھے ہوٹے سلو عمل شروع تھے سینما والا کم کم وہ پسی شروع تھا مطمئن نہ دیتا د وزیرستان خلک کوز بدر ورې نه پس بیا پته لګي چې حکومت به پخپله کومه گورنر خبره کړې وه هغه به څومره سنجیدګۍ سره دی خالي چې مونږ به 5 لک کسان بیا اګست میاشتې راسه واپس کوو.
د فرمان خلجي په خبره کې څه هم د شمالي وزیرستان د کډوالو واپس کورونو ته د تللو سلسله لا تیزه نه ده، خو وایي چې په دې لړ کې کوششونه روان دي.
ډېر زیات خلک ولاړ او ان شاء الله اګست پورې به تقریبا چې څنګه گورنر صاحب ویلي دي هغه شانتې به مونږ ان شاء الله کوشش بھی چدمر خلق واپس لڑ چی خپل حساب سره متا سو غره دلته مونږ اوس خیبر کې تقریبا 1000 فیملیز اون دی ایوریج روزانہ واپس لیږي جی اون دی سی جی مونږ په ساوث وزیرستان کې مور شمالي وزیرستان کې لک سلو دی ان وی ار ٹرائنگ اور لیول بیسٹ دا چې څومره زیات تیزی کې دی شي او څومره زیات سٹریم لائن کې دی شي اس دا دی چې شمالي وزیرستان دې هر روز ریټرن کیږي.
دا پتا سي حال کې چې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د وسلوالو خلاف ضرب عذب نومي عملیات شروع کړي دي چې له امله زیات شمېر ځایي اوسېدونکي بې کوره شوي دي. بل خو په خیبر ایجنسی کې پوسټ د خیبر 1 او خیبر 2 نومي عملیات سرته رسولې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مارچ په نیمایي کې د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو د مرحله وار واپس اعلان کړو.
ملیحا امیرزاده بچی د کډوالو په اړه تاسو ته رپورٹ وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته تاسو غوږی کډمن اوریدونکو وزو افغانستان ته. د افغانستان په کندوز ولایت چار دره ولسوالۍ وسلاوالو طالبانو قبضه کړې ده. د کندوز والی محمد عمر صافی مشال لډیو ته ویل چې د دولت وسلاوالو مخالفینو د جمعې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو اوریدونه پیل کړل چې اخر یې تر ماښام ولسوالۍ ونیوله. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کندز ولایت سیمیزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د نموړي ولایت والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان درلود چې بلاخره ماښام سقوط وکړ.
تقریبا ولسوالۍ سقوط کړی ده.
والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبه ماښام سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شاتګ کړی یو تن سرتیری ازادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگي غرور شپم په جنگ ورځم په جنگ زمونږ مایا نشته مونږ سوق پوز د طالبانو په لاس کې د ګران مونږ سوق د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو مونږ غرور رالو دلته ودری نه غرور مونږ سره هیڅ مایا نو مونږ سره کړو مونږ سمال ته کسان پاتې دي مونږ سوق.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا محل د امنیتي ځواکونو کمربند د نموړي ولسوالۍ په لسره دی. نموړي د دې ولایت په وسنی وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه. همدارنګه سیمه ایز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
مشال لډیو ته تاسې غوږی قدرمن اوریدونکو اوس درته د شاولي په غږ کې د سندره دراوړو. خو د مشال لډیو خبرونه به دوام لري.
مجھے سر دش کبھی مشد بکویل مجھے مر سر دش کبھی مشد بکویل دست حجی بدنیا تو رد کسپینا مجھے مر سر دش کبھی مشد بکویل مجدز مرستر دشکوی ماشه دوخ می سو گدڑو ببر شیر په بونډه چرګکا مړل سوګي دړ ببر شیر په بونډه چرګکا
مشال رادیو ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او وخت شوه دی د سحر 9:30 بجې انیسا اجمل نه بده خبرونو لنډیز وره
په پیښور او ځینو نورو سیمو کې د بجلی بندیدو پر ضد مظاهرې شوې دي. تېر وروسته خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د مشیر اشتیاق رمړ په مشرۍ مظاهره کوونکو د پیښور په شامی روډ د بابر هاوس دفتر مخې ته نارې ولګولې او د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو غوښتنې وکړې. بل لور ته د پاکستان د اوبو او بجلی وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د پېشمنۍ روژې ماتي او د تراو پر مهال به بجلی نه بندوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام او وسلو یا واټر مینجمنټ زده کړو فارغه شوي ځوانان وایي چې حکومت ورسره د نوکریانو ډېرې وعدې کړې دي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په کوټه کې تر ورځ ناوخته د واټر مینجمنټ زده کړو نه فارغه شوو ځوانانو د احتجاج پر مهال وویل چې دوی مخکې هم د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاجونه کړي وو او وزیر اعلی ورسره د غوښتنو پوره کولو وعدې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي پوره کړي. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د سړک غاړې چاودنه کې 14 عام وګړي وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې یو افغان کورنۍ په ګاډي کې روانه وه چې د سړک غاړې له چاودنې سره مخ شول. د افغانستان د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ وسله والو ولکه ټینګه کړې ده. د کندز والی محمد عمر صافي تېره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې وسله والو د شمې له سهاره د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تېر ماښام ولسوالۍ نیولې ده. د افغانستان ولسمشر وایي هوا ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره پرون د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د امریکا پوځ وایي امریکا د اتحادیانو د جمعې په ورځ په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 2 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ تر مخه 14 حملې په عراق او 6 نورې په شام کې کړې. او په آسیا کې یو سړی چې ګاډی یې ډېر په تیزۍ سره چلاوه دې کسانې وژلي او 14 نور یې زخمیان کړي دي. دا پیښه تېر ورځ په ګراس ښار کې شوې ده.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ په ضد کاروایانو لیکلي دي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې پوځي مشر جنرل راحیل شریف د جمعې ورځ خیبر ایجنسۍ کې د پوځي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره تېره کړه. د پخپلو خبرو کې وویل چې د ترهګرو زیاته شمېره اوس ختمه ده او دا وخت صرف د هغه وسلوالو په ضد کاروایي کېږي چې د شمالي وزیرستان نه په تښتېدو د خیبر ایجنسۍ تنګو وادو او غرونو ته راغلي، خو د دوی سره سره به د هغې خلکو په ضد هم کاروایي کېږي چې د وسلوالو په څه نسه جوړ مرستې کوي. اداره وایي چې ضرب عزب آپریشن سره ملک کې ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی او دا اعتراف د امریکې لخوا جاری شوی یو بیان کې هم شوی چې وایي نړۍ کې 15% ترهګري زیاته شوی، خو پاکستان هغه ملکونو کې په اول نمبر دی چرته چې ترهګري واضحه کمه شوې ده. نو داسې حال کې نړیوال ورورولې او ګاونډي ملکونو له پکار ده چې د پاکستان په ضد منفي پروپیګنډا پرېږدي. اداري اخیره کې لیکي چې د پوځي مشر دا خبره هم په خپل ځای روغه ده چې د وسلوالو مالی یا په بل جوړ مرستې کوونکو خلاف به هم کاروایي کیږي، ځکه چې دا وخت لوی لوی با سره خلک په عربونو روپو غیر قانونه کارونه کوي او دغه پیسو کې د وسلوالو پوره پوره برخه وي. نو پکار دا چې د وسلوالو مالی سرچینې وتړل شي، خو دې کار کې د ډېر احتیاط او انصاف تقاضو پوره کولو ضرورت دی. او که په دغه تور کې وتن ونیول شي، نو پکار دا چې هغه ته په عدالتونو کې د خپلې صفایې پوره پوره موقع ورکړي شي. د دې ترڅنګ یو شمېر ورځپاڼو خپلې ادارې د بجلی په لوډ شیډنګ لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د روژې شروع کېدو سره سم ټول ملک کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ هم شروع شو، چې له وجې مختلفو سیمو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړو او د وابډابه دفترو یې حمله وکړې. دې سلسله کې وزیر اعظم ته د اوبو او بجلی وفاقي سیکرټري د بریفینګ په وخت ویلي وو چې حکومت سره 14,000 میگاواټه بجلی په سیستم کې موجود وه او ضرورت د 21,000 او 1500 میگاواټه بجلی وو، نو ځکه د بجلی رسد د وس نه بهر شو. اداري وایي چې روژه سناسابي نه دراغلې، بلکې حکومت ته د دې خبرې احساس وو چې د روژې دوران به د بجلی غوښتنه سیوا کیږي، او ځکه وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه د روژه مات ماتی پیشمنی او تراو په وخت د لوډ شډینګ نه کولو حکم ورکړی و. خو افسوس چې د بجلی د ویش او پیداوار انتظام کوونکو خپل کار په سم ډول ونه کړی شو چې ورسره روژه په خوله خلکو ته تکلیف ورسېدو. اداري اخیره کې وایي چې حکومت له د بجلی پیداوار او رسد صحیح انتظام پکار دی. که تاسو کورونو ته بجلی ورکوي او د هغې لپاره صنعتونو ته نه ورکوي نو دې سره به هم په غریب سړي اثر پرېوځي او هغه به بیا هم سړکونو ته راوځي. پکار ده چې بازارونو کې د ضایع کیدونکي بجلی مخنیوي وشي، دارنګ د بجلی غلا ودرول شي او بقایا جات وصول کړي شي. او دا کار د وابډه او متعلقه ادارو دی او عوامي نمایندګان هم په دې کې د دوی مرسته کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. دی نیشن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په فوج تنقید کول یو مشکل او ګران کار دی او ځکه میډیا او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې اړه چوپه خوله پاتې شي. بلخو ګاډین ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې راتګ وروسته د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې یو ښه بدلون لپاره کار شروع کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې د امنیت وضع له ډېرې مودې راهیسې خرابه ده او پردغې ډېر لیکل اهم شوي دي. خو بیا که وکتل شي نو د پاکستان په سیاسي حالاتو ډېرې لږې خبرې شوي دي. ډېرو لیکوالانو چې د پاکستان په امنیتي وضعې کار کړی خو د پوځ او سیاسي ګوندونو ترمنځ په مسلو او خبرو یې څه نه دي لیکلي. په دغه هیواد کې د پوځ سره د حکومتونو اختلافات هم یوه مهمه وجه ده چې حکومت نشي کولی امنیتي او نورو سلو ته پام وکړي. د پاکستان میډیا چې په هر څه خبرې کوي خو بیا په دې اړه او خاص کر د پوځ باره کې زیات څه نشي ویلي. هغه ګوندونه چې په واک کې وي زیاتره هم دا وایي چې پوځ له دوی سره دی ځکه د دغه ګوندونو سره بل لار نه وي. او مخالف سیاسي ګوندونه بیا د اسټابلیشمنت سره په دې اړه سختو خبرو ته ځکه هم غاړه نشي کېښودی چې د را روان وخت په اړه اندېښمن وي. نیشن لیکي د جون په 14 نیټه د پیپلز ګوند د مرستیال مشر آصف علي زرداری لهجه پردې هم سخت ښکاره شوه چې هغه دا وویل باید ځینې قوتونه دي د هغه کردار کشي ختم کړي. او د هغه دغه وینا ډېر خلک حیران کړل او اوس یې په اړه ډېرې خبرې هم روانې دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په واک کې د راتګ وروسته ته دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د یو ښه بدلون لپاره هم کار شروع کړی دی. د هغه میرمن رولا غنی په دې اړه ډېره فعاله ده او غواړي د افغانستان میرمنو او نجونو لپاره کار وکړي. ولسمشر غنی هم غواړي د دغه هیواد په سیاسي او قانوني چارو کې ښځو ته پوره برخه ورکړي. د تیرې نهې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د هی فار شی مهم کې سړو په ټولنه کې ښځو ته د حقونو ورکولو لپاره غږ پورته کړ او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو او د سړو ترمنځ د فرق د ختمولو د هڅو ستاینه وکړه. د کابل په یو های سکول کې په دغه وخت په بینرو لیکل شوی وو چې بهادر او تکړه سړی هغه دی چې د ښځو د حقونو لپاره ودرېږي. افغانستان چې له کلونو راهیسې امنیتي وضع خرابه ده، ښځې د مختلفو مسلو نه تیریږي. ملګري ملتونه دا اراده لري چې د ښځو او سړو ترمنځ د فرق د ختمولو لپاره دغه کمپین په 500 نورو ولایتونو، هرات، بلخ، بامیان، ننګرهار او کندهار کې هم پیل کړي.
کډمنو درکو تاسو د مشال اړخ پرونی ته وګیوزو. افغانستان ته د افغانستان ولسی جرګې انتخابات به تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال مشال اړخ ته وویل چې په دې کال کې د ولسی جرګې کېدونکو انتخابات کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دغه انتخابات تر راتلونکي کال وشي. صالح محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د 14 تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د 3 ماده د 2 فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د 5 کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک کم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی آزادی رادیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړی وای چې باید سکه موږ د ولسی جرګې او پارلماني انتخاباتو کو منگا پا دو افشانونو باندی خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي و، ولې متاسفانه چې دغه فرصت مونږ د لاسه ورکړ. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به مونږ آمادګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولی سي. درک په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسي جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسي جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسي جرګې انتخابات پر روان مریز کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ده چې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمعې راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه شاري ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استازي ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایم مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوچ دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وتړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره ملوې جفا کړي بي ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د نا امنۍ زیاتېدل د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په کوم میاشت او کوم ورځ کیږي.
سلام او مسالې چې تاسو رپورت وړاندې کولو کډم رودونکو په خبرونه کې سندرې هم تاسو لپاره لرو. نو راځي چې د اسمت احمدزی په غو کې د یو سندر واورو او بیا به د رپورټونو په لور.
تکلیف نہ ابلا ولشی سمر چھ ہوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بھولو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ
در باندے میلے راضی مخدل کل مردا سے شغل راضی بل مختا کا تائن شمشار میں گما زد دیدن تگینا مارے گما مینہ نوی در یا
مشال اړه ته تاسو غوږی د اسمت احمدی په غږ کې مو سندره واوریدل. اوس د رپورټونو په لور راځو. فرایډي ټایمز مجلې په کراچۍ کې د روان عملیاتو د سند صوبایي حکومت او د رینجر ځواک ترمنځ تاوتریخوالی او په دې رستو کې د پخواني ولسمشر آصف الزرداری د فوزي جنرال په اړه سخت وینا پر موضوع اداري خبره کړې ده چې مهمه برخه په دې رپورټ کې اورو. فرایډي ټایمز مجلې په خپل اداره کې لیکلي چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په کراچۍ کې روان عملیاتو په قهر کړی دی. د زرداری لخوا د فوز په اړه وروستۍ وینا ډیره سخته وه. د مجلې په خبره کې چې د دې خبرې مداوا ونه شوه نو د دې نتیجې به ایم کیو ایم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون لپاره ډیر زیاتې خطرناکې وي. مجلې لیکلي چې د آصف علي زرداری د خوف احساس له دې خبرې نه معلومېدو چې په صوبایي حکومت کې شامل ائتلافي ګوند ایم کیو ایم د فوزي عملیاتو نه بچ نکړل چې له وجې اړیکې کړکېچنې شوې. بل یو مسله هغه وخت مخې ته راغله چې کله زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره په دې خبره سلا شول چې فوج ته عملیاتو لپاره مکمل ازادي ورکړل شي او فوج ته د هدفي وژنو ازادي هم ورکړه. مجلې زیاتوي چې په کراچۍ کې د یو شمېر ترهګر وژلو وروسته اوس فوجي عملیات په دویم پړاو کې داخل شوي دي چې په دې کې به د پیپلز ګوند حکومت کې دننه او بهر جرایم پېښور خلکو خلاف کاروایی کیږي. په دې کې د ټیټي کچې بیوروکریټس، پولیس افسران او ځینې د سند حکومت مهم چارواکي شامل دي. مجلې لیکي چې د سند حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تیره میاشت هغه وخت کړکېچنې شوې کله چې د کراچۍ کور کمانډر سند حکومت په درغلیو او نااهلتوب تورن کړل. د دې وروستو رینجرز واک مشر په سند حکومت تور پورې کړو چې په غیر قانوني توګه 270 ارب روپۍ راغونډوي. د دغه تورونو وروستو په ناګوزیر توګه سند حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی نو ځکه آصف علي زرداری د فوزي جنرالانو خلاف سخته جبه استعمال کړه. مجلې د آصف علي زرداری د تقریر د متن تفصیل وړاندې کړی دی. مجلې لیکي چې د فوزي اسټابلیشمنت پر ضد ډیر کم وخت سیاسي مشران داسې ویناګانې کوي. مجلې لیکي چې د سیاسي تاوتریخوالي د کمول لپاره سیاسي ګوندونو کردار ته اړتیا وه. په دې کې د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې زرداری په داسې حالاتو کې فوج په نخه کړي چې دغه فوج د هیواد د بقا او دفاع په جنگ کې بوخت ده. نوموړي د زرداری سرګندونې غیر مناسب او غیر ضروري وبللې. مجلې لیکي چې په دې حالاتو کې ښاغلي زرداری وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول غوښتل ځکه چې د عمران خان د درنې پر وخت د دریم امپایر خبرو کې زرداری وزیر اعظم سره په څنګ کې ولاړ وو. خو اوس وزیر اعظم یا نواز شریف په ښکاره زرداری ته د چپ اوسېدو ویلي دي ځکه چې نواز شریف فوج سره نور اختلافات نه جوړول غواړي. له سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم لپاره په نړۍ کې مبارزه کوونکي ملال یوسفزئی د ژوند په اړه یو دستاویزي فلم ټریلر خپور شوی دی. د دې دستاویزي فلم نوم هی نیمډ می ملال دی. دا دستاویزي فلم به د اکتوبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دغه دستاویزي فلم په اړه نور تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو چې د ملال یوسفزئی په غږ پیلېږي.
There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up.
پټولنیسی شبکې فیسبوک کې لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی پر ځانګړې پاڼې ملاله فند باندې داغې د ژوند پړه د هی نیمډ می ملاله په نوم د ډاکومنټري ټریلر خپور شوی دی. دا ډاکومنټري یو مشهور فلم جوړونکي ډیوس ګوګنهایم لسو نورو کسانو سره یو ځای جوړه کړې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به خپرېږي. ملالا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د سکول نه واپس راتلله چې د طالبانو په برید کې سخت زخمی شوی و. هغه وخت د ملالی عمر 45 کاله و.
They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala.
I'm still 17. I'm still a teenager.
She's a little bit naughty, a little bit that much.
Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley?
I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary
mother... But the documentary ki Davis khodali da che saranga da Nobel Jaiza gatun ki Malala Yousafzai da ghi plar Ziauddin Yousafzai o tola koranaya par nariwala toga da jinako da talim la para mubarisa kawi. Da Malala ghair sarkari idara Malala Fund da jinako da mayari talim la para kar kawi o da سکولونو جوړولو چارې پر مخ بیایي. بلخوا له پاکستان خبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي، د ډیډ لاین هالیوډ ویب پاڼې د خبر تر مخه هی نیمډ می ملالا ډاکومنټري با د نېشنل جیوګرافیک چینل لخوا په یو سل یو اویا هیوادونو کې په 540 ژبو کې خپرېږي.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د نېشنل جیوګرافیک چینلونو مشر کورټنی مونرو په یو بیان کې ویلي دي، دا یو داسې فلم دی چې نه یوازې ترې یو تن ډېر متاثره کېدی شي، بلکې پکې د بدلون راوستو احساس هم پیدا کوي. نوموړی زیاتوي، دوی اکثره په نړیواله کچه مهمې کیسې د کتونکو لپاره راوړي، خو د ملالی په نامه د دې ډاکومنټري د پروژې برخه جوړېدل د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. کورټنی مونرو وایي دې داسې احساسوي چې دا د دوی دنده وه، او ځکه هم د یو رښتیا برخه وال پتوګه پر دې پروژه کې شامل شول. نوموړی وایي دوی خپل ټول مجموعي وسایل د ملالی د مهمو سفرونو او په نړۍ کې د میلیونونو جینکو د تعلیم د مبارزې لپاره کارولی دي.
Our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it.
انیس اجمل بچ تاسته د ملالی یوسف زی پر ژوند د استویزی فلم د ټریلر او بیا د خبرې دو په اړه رپورت وړاندې کو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې که څه هم ځینې رکاوټونه مخې ته راغلي، خو د ایران لخوا د پاکستان په پولیو ضد کمپاین کې دلچسپي په کار ده چې هرکلی وشي. د مقالې ډوري برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډه لیکي د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو له کبله په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو کې خنډونه مخې ته راغلي دي. رسپانډه لیکي کچرې اسلام آباد د دغو بندیزونو برعکس کوم ګام پورته کوي، نو پر پاکستان هم اثرات لرلی شي. رسپانډه لیکي پاکستان له ایران سره د ګیس پایپ لاین پروژه په ځای درولې ده، خو امکان څرګندوي چې کېدی شي امریکا له تهران سره د هوا د اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. رسپانې په خبره په هغه صورت کې پاکستان ته هم یو شمېر لارې خلاصې دي شي. د دوانو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه ورسپانه لیکي چې د ایران لخوا پاکستان ته د پولیو ضد د مفت ساسکو ورکولو د وړاندیز باید هرکلی وشي. ورسپانه لیکي د ایران یو طبي وفد په پاکستان کې د پاتې کېدو په وخت دغه پیشکش کړی دی. پاکستان هر کال د پولیو ضد ویکسینو تقریبا 50 میلیونه خوراکو ته ضرورت لري. په داسې صورت کې د ایران لخوا د 3.5 میلیونو خوراکو وړاندیز د هرکلی وړ دی. ورځپاڼه لیکي د تهران حکومت یوازې د انساني خدمت لپاره په پاکستان کې د ګوزن ضد کمپین ملاتړ کول نه غواړي، بلکې په دې کې د دغه هیواد خپله دلچسپي هم شامله ده. د ورځپاڼې په خبره له پاکستانه ایران ته د پولیو وایرس خورېدو د مخنیوي لپاره تهران دا کار کول غواړي. ورځپاڼه بیا د یوې بلې ناروغۍ ملیریا د مخنیوي په لړ کې هم د دواړو هیوادونو همکاري مهمه بولي. په پاکستان کې د ملیریا ډېر کیسونه د ایران له پولې سره نږدې مخې ته راځي، نو ځکه دغه هیواد ته د یادې بیماری د خورېدو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. په ایران کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې ده، او د پولیو په شان د ملیریا خلاف هم خپله دفاع مضبوطول غواړي. پاکستان کې ملیریا ختمېدلو ته نږدې نه ښکاري. 4.5 میلیونه کیسونه مخې ته راځي، او دا شمېر د زیاتېدو هم امکان دی. ورځپاڼه په داسې نوښتونو کې همکاري او پرمختګ بولي، او زیاتوي چې دا یوازې په سفارتي کچه ښه ګام نه دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
مشال لړیو ته تاسې غوږی قدمه ودونکو، په شمالي بلوچستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د ضرب اضافه فوجي عملیاتو یو کال د جون په 15 نیټه پوره شو. د کارپوهانو په خبره په دې یو کال کې د زرګونو زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن شوي، او دا رنګ دوی وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وي نو د دغه زده کوونکو راتلونکي کال به هم ضایع شي. نور تفصیل د اسرار له مومند پر رپورټ کې. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د فوځي عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې د څه باندې څلور اتیا زره زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی، خو له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان داوړ دغه شمیره زیاته ښایي وایي
یو لاک نه زیات سکول او د کالج سټوډنټان چې دي ځوانان دي د دادا تعلیم شوي دي د تیر یو کال نه بانو کې به تاسو وګورئ چې څوک پر رکشه چلاوي، څوک پر اشن ته په قطارونو کې ولاړ وي، څوک په بېروزګاره ناست وي.
بلخو د رزمک ډیویژن او درې تحصیلونه چې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته ترې خلک نه دي کړی شوي، د دې ځای اوسیدونکي او استادان وایي په سیمه کې د بدمنۍ له وجې یو سل او شپاړس سکولونه بند پراته دي. استادان وایي دوی ته اجازه نه ورکړل کېږي چې سکولونو ته ولاړ شي. د رزمک ډیویژن د یو سرکاري سکول استاد برکت الله وایي
خپلو بچیان دي، خپلو کلی دی، خپلو وطن دی، خپل بچیان وه تیارې ته نه چاهي په دامې خوښېږي ویل کې تعلیمي نه کړي وایي یعنی ای سره ونی افسوس خبره دا ده چې کیما مکمالي هر ویستو زونه هیڅ قادر جام سمیز په خپل ای او صاحب په دغه دي تاذر شه په ټکی یو خبر کاغذ نه لسی نه دی ویستو زونه قادر کو نه مش پابو دي خپل کې دا سینا تی کې چا سنتیا دار کو سکول نه بو دا وی خو کر سی ویار او سکول نه پکر کې شنه بو دي.
خو شمالي وزستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ وایي یوازې د ضربیزه پوځي عملیاتو له وجې نه، بلکې د ده په خبره له کله نه چې په شمالي وزیرستان کې طالبانایزیشن شروع شوی، له هغې وروسته دلته د تعلیمي زده کړو عمل اغیزمن شوی. د انټیګریټډ ریجنل انفارمیشن نتورکس په نامه خبری اجانس چې د دوی په خبره لپاره د غورځول شو خبرونو په اړه رپورټینګ کوي، له دې سره په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو لپاره لاپتونو سره د نظم ادارې مرستیال مشر فرمان خلجی ویلي چې حکومتي چارواکو تعلیمي بحران ته ډیره جدي پاملرنه کړې او د ده په خبره دوی په کیمپونو کې خپل سکولونه جوړ کړي دي او له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي استادان پکې ښوونه کوي، خو خبریال احسان داوړ له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که د حکومت موجوده رویه روانه وه نو د شمالي وزیرستان زده کوونکي به په راتلونکي کال کې هم له زده کړو بې برخې پاتې شي.
او یو کال خو مې شو ماته لګي چې په نږدې موده کې ماته نه لګي چې دوی بیا په بل کالج کې داخله واخلي. اوس خبره دا ده چې حکومت خو څومره زموږ معلومات دي یا څومره د چارواکو سره زموږ خبره کوي، داسې هلته انتظام اس انتظام نه ده شوی چې هلته به خلک لاړ شي، د ځوانان چې کم بې تعلیمه شوي دي د هغې به بیا تعلیم داسې زر جاري شي.
دول زیاتوي په شمالي وزیرستان کې که زده کوونکي د یوې سیمې دي نو استادان یې د بلې سیمې دي، نو د په خبره تر څو چې ټول کډوال خپلو کورونو ته نوي ستانه شوي نو تر هغو په سکولونو کې تعلیمي عمل نشي شروع کېدی، خو حکومت لا هم د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو د واپسۍ حتمي نیټه نه ده ښودلې. اسرار له مومندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده من اوریدونکو دا مشال اډیو سلام پختونخوا اخري رپورټ تاسو ته پام راګرځوم. د نور کلونو پر تلاس کال په خیبر پختونخوا او نور سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده، د دې ترڅنګ د روجې میاش هم ده او په ګرمۍ او روجې کې مزدوران هم غشان کار کوي څنګه چې په عادي ورځو کې کوي. په پیښور کې د مشال اډیو خبریال زلان یوسفزی ځینو مزدورانو سره د روجې په خوله چې کوم کار کوي غو سره خبرې ترې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور د گاډو په پارکینګ کې د اړې کوونکي یو کس مجیب چې سور لمر کې سادر په سر اچولی وو او په گاډو باندې د پارکینګ پرچې ویشلې، مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې کار ډیر سخت دی خو د غریبې له وجې چوټي نشي کولی.
نه روژه کې چوټي نشو کولی یار، سخت روژه ده، ډیره زیاته به غریبي ده، څه کې اوسه یار
د بالا ماڼۍ په مستریخانه کې کار کوونکی یو کس لطیف وایي چې په روژه کې د گاډو سمولو کار ډیر سخت وي خو دوی چوټي له وخته کوي.
غریبی رہ جی مصری خانہ کلونا کے سب اپنے خبر بہت گاڑی گرمی گاڑی والا شکار تو کا سنگ پے کا گرمی روزے کے خوبی سینے کی گزار رنگ گزار پوچھے کی گزارا کئی رازو گھر سار رازو 12 بجے واپس بھول چکے ٹائم دے.
یو بل مصری خانہ کی د جانگیر پنوم یو شاگرد چ مزدوری ہم ڈیرا لگا دا وای چ پروجا کی د گرمے ماتول لپارا پزان اوبا چوی د موسمیاتو د محکمې تر مخه د روجې د میاشتې په پاتې ورځو کې د باران امکان شته، خو د باران نه کېدو په صورت کې د ګرمۍ لا زیاتېدو هم امکان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.